السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم په دی خبرونه کې به د خبرونو ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار علی محمود هم لما سره وی په دی خبرونه کې بعد چترال د فاټا او د غسی د پاکستان په اړه نور رپورټونه هم وره تبصره او شنن هم لرو نیس پروګرام د مشال مرکه کې بعد سندرغاړي طاهر فیروز خبرې وره خلومړي بعد د سات خبرونه د ګل ایاس نه وره
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېر څو بیختونه لوړه شوې ده. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د سختو نښتو له وجې په لسګونه کورنۍ کډه شوې او سپینې ماڼۍ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د پښکل بارانونو لوبجي د مړوشو کسانو شمیر شاوخوا 200 وختو ته رسیدلې ده. په چترال کې موجود د مشال اړو خبريال وای پروند د سیمې په سیلاب زپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوی دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوبجي د مړوشو کسانو شمیر له دیشتو پورته شوی ده. د ته په خبره په چترال کې د سباندې 300 کلی سیلابي اوبو وړي دي. په چترال کې محب الرحمن نوم یو تن مشال اړو توي د دې سیمې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
میں ادھر ملکوں سے
د ملکونا په 1200 گھنٹوں کی چترال تا راورسیدم. د سیلاب لوجی زمون د کلی حالات ډیر خراب دی. سڑکونا پولونا او د اوبو نظام تباہ شوی دی. زمون په کلی کی لس یولس کسان مړ شوی دی.
بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي. پاکستانی رسنۍ له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په حواله وای چې دې وخت پر په پنجاب کې سبان دي 400 کلی سیلاب زپلی دي او په درې کې درې کسان مړ شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خالی پورس په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړي چې په راتلونکي 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانو لړۍ روانوي. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوز په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی پورس د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته د اقتصادي راهداري له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخستو. د فوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د فوز مشر ویلي د اقتصادي راهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم استراتیژیکی حیثیت لري. یاد دی چې سږ کال د چین ولسمشر د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک کړی و. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغس کوسو او ګورګورۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې له وجې مقامي اوسیدونکي په کډه مجبوره شوي دي. د ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې تاییدوي. له دغه سیمو یو کډه شوی کس انورشاه نن مشال اړۍ ته وویل
ماشومان ښځې صاحب سرلوچرونه حرکت کوي پیاده وځي چې موټرو کې اوسه پیاده وځي صاحب جلال آباد ښار ته څمرکو ته د دیوالا نورو سیمو ته ځي سر او دوی خپلو کې سره لګیا دي. جنګ دی تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکړي او نه کوم اکسل عمل ښودلی دی. جنګ اوس هم شدت سره روان دی سر.
د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغه جنګونو له وجې یو او بل ځای ته کډه شوي دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه خو بیا پریکړه وشوه چې بل د خبرو اترو په بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناتیکي پرون رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیلمن دي چې مقابل لوري به ومني. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید مشال اړوي ته ویل په دې کار کې د محلي پولیسو قومندان جانان لاس درلود او وس طالبانو شپږ دیش محلي پولیس بیرته پریخي دي. د د بدخشان یو ویلی سرچینې بیا مشال اړوي ته وویل چې تسلیم شوي شو امنیتي سرتیرو شمیره 110 دی. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویل چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشې کېدو خبره نه ده کړې. تاسو د مشال اړوي خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره کینیا ته تللی په نیروبی کې د خبري غونډې پر مهال دا خبره کړې. دا له هغې وروسته ده چې ترکیې په شام او شمالي عراق کې پرون د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځایونو هوایی بمباري کړې. انکارې دا نه ده څرګنده کړې چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو په کومو مورچو بمباري کړې. خدای ویلي چې تر بندیز لاندې کردستان ورکرز ګوند په پټن ځایونو او ګودامونو یې په نښه کړي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد نن ویلي که څه هم د روانې جګړې په حل کې خبرې اترې محدود اغیز لري، خو د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د سیاسي خبرو اترو ملاتړ کوي. بشار الاسد په ټلویزیوني وینا کې دا خبره منلې چې د شام فوج به د هیواد په ځینو سیمو کې یاغیانو سره په جنگ کې دغه سیمې له لاسه ورکړي. اسد ویل چې فوج د هیوادوالو ژوند خوندي ساتلو توان لري، خو ورسره د ځواکونو کمی دی. په دغه هیواد کې د ځوانانو کمی له وجې شام حکومت په دې مجبوره شوی چې د حکومت کنټرول لاندې وفادار ملشي برتې کړي. د شام د بشري حقوقو د سار لندن میشته اداره وایي چې د شام د ځواکونو شمیره 3.5 لک 2 لک ته راټیټه شوې ده. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه هم د ګل ایاس نه اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړه شوو شمیره د 2 سلویښتو زیاته شوې ده. د پاکستان د پوست مشر وایي په حال کې به د کاشر گوادر اقتصادي منصوبه سرته رسوي.
چیف دوره په دې وخت کې د هغه خلکو شکوک او شوبات لري کول دي چې راګینه دا منصوبه به سقطره ده او هغه دا باور ورکړه چې دا به په هر صورت باندې کوو.
په پیښور کې د ښځو د حقونو د هغې د با اختیاره کولو لپاره د انځورونو یو نمایش شوی دی.
زمونږ په اخبارونو کې د ښځو سره د ښځو د مسلو سره ریلیټډ تصویرونه ډېر کمی په پای کې دا وښیي چې زمونږ ښځې چې دي که نه هغه څومره امپاور دي یا هغوی ته په امپاورمنټ کې کمی مسلې دي.
او 19 پروګرام د مشال مرکه کې به واوره چې د سندرغاړي طاهر فیروز د خپل ژوند په اړه سوای.
په کښنواله زما بندا پابندان وی چې د موسیقي باندې که خو زموږ تاسو ته معلومه ده په پښتني معاشره کې داسې وخت پاتې شوی دی چې د خلکو د موسیقي سره ډیره ناانصافي کړې ده.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو ته سوره. په پاکستان کې د روستیو بارانونو له وجې د مړه شوو کسانو شمیره شاوخوا 2 سلویښتو ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي په چترال کې څه باندې 200 کلي سیلابي اوبو وړې دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونه کسان له سیلابونو له وجې متاثره شوي دي. زموږ همکارې فرخنده اسد په چترال کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي. راځئ چې وورو چې دی د سیلابونو په اړه څه وایي.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دي اوبه دي 13 ورځ بیا دغه په بد چپال کې دغه شوي او بارانونه شوي وو او بېګا د شپې چې کوم هغه سیلابي اوبه دي نو دلته د چپال نه بره یو ریشن نومې هغه دی لی دی یو کلی دی یو دغه د آبادي ده هغې نه دغه کېدلې تېرېدلې وه هلته کې چې کوم دی نو کورونو دوکانونو او چې کوم دی نو نور دغه فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولی دی او هغه کلی چې کوم دی نو په مکمله توګه باندې ډېر زیات دغه کړی دی متاثره کړی دی او تر دې دمه چې ما ته کوم د چارواکو له اړخه اطلاعات رارسېدلي دي نو په دغه دغه کې په دې بېګاني د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو نو په دې کې 2 کسان چې کوم دی نو مړه هم دی او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې کوم د سیلابونو د لړۍ ده هغه د مړو شمیر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د ډېر څونه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي.
دا غلام غوث نه تاسو په چترال کې د سیلابونو د بارانونو حال اوریدو. دغه سیزم همکار غلام غوث په چترال کې لزنو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ته د سیلابونو لبجې سمره تاوان رسیدلې دی او هغه سوای
میں ادھر ملکوں سے
ز د ملکوں نا پ 1200 گھنٹوں کی چترال تا را ورسیدم د سیلاب لوجی زمون د کلی حالات تیر خراب دی سڑکوں نا پولوں نا او د اوبو نظام تباشا وے دی زمون پ کلی کی لس یولس کسان ملشوی دی سکولوں او ہسپتالوں تہ ہم زیان رسیدل دی او زمون ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دی ولی چی ہوی تا د سکلو سپا اوبا نشتا او دوایان ہم نشتا نہ حکومتی غڑی مونگتا راغلی دی او نہ ڈی سی لاڑخا سہ امداد را رسید رہ دے او نہ زمون سوک تپوس کوی او نہ مو خیر خبر اخلی
اور نئے ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں
زمنگا جناب مردان راغلی ما حشمت میں نامدا او بیگا 3 بجے چترال تو اور سیدو رسید تلو گرام گرام دی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کی او بس اگا پٹار تاریخ سے لب راغلے نن تقریباً 10 روز اوشولی 9 روز چراغی اس قسم سے مطلب زالو نشولا چ گورنمنٹ دل تسرو رسی دا روڈ جوڑن خود روز تو خبر دا ال تخل غریبانان ڈوڑے پس ترساوی گی دیکھو عین طرف ترازی او یو بل تبی چیر دا واغا دا خلق سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دے تر توجہ نشترے
زما فاروق احمد نوم دے دیری تجن کو پدیا علاقہ دا روڈ کار کو پدی پدی باندے او علاقے سو تیان دار تقریبا دے 7 کلومیٹر روڈ ہے ولے دے فقط بمبرے 2 کلومیٹر یو دین کلو روڈ ولے دے من تا من دلک گاڑی چلی جو دا غدی دا تکلیف خلق تو راشن او دا غدی زیاد دے کوم دا اندازې مطابق دا او بو کمی شو دے تقریبا 15-20 روز دی تیاری کی بو دا غدی زیته او شپ کو بحال سی او کوم بو کمی نو شو دے تیرا دا صورت ہے ای کہ سن بیگام راغلے او بل روز راغلے او دا من درے مسلو رو مرو دے جرو دا نہ تیلا برازی تو بدی صورت ہے روانی دا مشکل دا کدا نہ ان شاء اللہ 15-20 روز کی بو دے گزار سی
تاسو د سنو کسانو خبرې اوریدلې چې په چترال کې د سیلابونو حال زمونږ همکار غلام غوث سره شریک کړی وو. د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د اقتصادي راهداري پر سي د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوز به په هر قیمت د دې منصبې سرته رسولو لپاره کار کوي. نوموړي د خبرې تیر ورځ د تربت او پنج ګور سیمو ته د دورې پر مهال کړې دي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR په خپل یو بیان کې ویلي دي چې جنرال راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور او تربت سیمو دوره وکړه او د فوج د تعمیراتي ادارې FWO د انتظام لاندې د راهداري منصوبې لمخې د لارو جوړولو د کار جاج یې واخستو. په بیان کې زیاته کړې شوې ده چې جنرال راحیل شریف ته د نوي جوړیدونکو سړکونو په حق له بریفینګ ورکړې شو او په دغه مهال د نوموړي وینا وه چې د اقتصادي راهداري منصوبې په ضد موږ خپل د مخالفینو د ارادو نه په خشان خبر یو. گوادر بندرگاہ او اقتصادی راہداری منصوبہ ډیر مهم سټریټیجیکی حیثیت لري او په هر قیمت به دا جوړول شي. د ISPR لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبې لړ کې د FWO یولس یونټ په بلوچستان کې کار کوي او 800 کیلومتره کې په 502 کیلومتره سړکونو کار مکمل کړی شوی دی. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې پاکستان فوج غواړي چې دا منصوبہ په هر صورت کې مکمل کړی شي.
په دې وخت کې د هغه خلکو شکوک او شوبات لري کول دي چې هغه نه دا منصوبه به خطره ده او تا هغه دا باور ورکو چې دا به په هر صورت باندې کوو کته بل حکومت کبي کنه کبي سکیورټي ادارې دې تا دې په جوړ نظر سره ګوري او دا منصوبه به په هر صورت کې مکمل کوي. دویم طرف ته د چین هم دا خدشات لري کول غوښتل چې راک چین خپل انجینران را لېږي نو فوجي سکیورټي سطح باندې هغه ته دا باور ورکو چې موږ په دې کې هر قدم اخیستلو ته تیار یو.
د دې ویچ د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر شی جن پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 46 ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګا او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان په شوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویخ ادبی ټولنې لخوا د گوادر کاشر کوریډور د بدلون پر ست ولسی غونډه شوې ده. په دې ولسی غونډه کې د شوب د ټولو سیاسي، مذهبي، ملتپالو ګوندونو استازو، قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشر مغربي لارې دې په هر صورت جوړه کړل شي. تر دې ولسی غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ڈاکٹر سید عالم محسود سرازم همکار خدای نور ناصر مرکه کړي نو موړې د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې پاړه وای
جوب تو خمونگ جکم چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور دے دے غی پلڑ کے راغلی ہو چھ دا اوس چائنا پاکستان ندے دا چائنا پنجاب اکنامک کاریڈور دے او کسوک پا دے خوش فہمے کی وی چھ پا اتیشتم مئی نواز شریف چھ آل پارٹیز کانفرنس کی کم اعلان کڑے ہو نو پا عمل کی دا نشتا زما خلی دنیا پا تاریخ کے با منتخب وزیراعظم دمرا غٹ دوکا چا سر نہیں کرل کسونا چھ نواز شریف کڑے دا دے پلانی کمیشن چې کم دے کاریڈور دے روٹ پا والا سر نقشہ دا پا آگے کے مغربی روٹ نشتا دے پاکستان بجٹ دے دے کال والا 2015-16 پا دے کی دے مغربی روٹ دے پارا یوا آنا نشتا
دے مشرقی روٹ دے پارستا
مشرقی دے روٹ دے پارستا دے آبا در تو ہوئی دے کاریڈور چی کم بجٹ تے سلور ذرا شپک سوا آرابا پا آگے کی دے ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو انا نشته نو موږ د دې د دوی
نو ډاکټر صاحب پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي یو خدغه سي ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي جوړ کوم تاسو وکړه نور به دا تاسو پلان څه کوي څه کوي تاسو
د دې په سلسله کې موږ الته سیمینار یو کو بیا دلته راغلو بیا درازنده کې مو کو بیا واپس زو په خبر کې بیا سیمینار کو نو بیا مغه نمونه د وکیلانو سره ملایو د یونیورسيټو تتل اکیډمي تتل سیاسي ډلو تتل سیاسي ډلو کې مونږ د اختر ټوله ورځ چې کم ال تاسو سیاسي ډلې دی او ته ورغلی یو او یو تم تحقیق مر کړی دی نو دا هله زله بیا شروع کوو چې کچرته دا مونږ اوس ایثار نکو نو بیا خو کاریډور نه لاړو قسمت رانه لاړو یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې کاریډور مونږ لراغي خو د دې پښتنو قسمت به بدل شي کار نه غي د پښتون سر ډرایور کې دی شي اردلی کې دی شي چوکیدار کې دی شي د بوت پالیشي کې دی شي د ټوپک مار کې دی شي نور د پښتنو سر مستقبل نشته
ډاکټر سید عالم صاحب تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی دا که زموږ ورودونکو ته وایي چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوي فشار په چا باندې تاسو اچوي
موږ تھنک ټینک هم یو پریشر ګروپ هم یو تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي لیکاتو کی پریشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره حل زلم کی مثلا دلته چې موږ رالو نو پریشر ګروپ دته نه وی چې کینی بل سړی دباو کو بس دته وی چې ماحول جوړ کا خلق کانے کا چې خلق کانے کې سیاسي ډګر غوړا کانے کا په دلیل پړکا په ثبوت یې پړکا بیا مظاهره وکا پوره من مظاهره وکا سیمینارونه وکا اړتال خو به ډېر وروسته خبره ده نو دا د پریشر ګروپ په تور باندې دا نه موږ خپل کېدل وو
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود مرکه اوریدل چې زموږ همکار خدای نور ناصر ورسره کړی و
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د عوامي نېشنل ګوند صوبائی صدر او د خیبر پښتونخوا پخانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلی دی چې صوبائی حکومت پر ضد به د دوی د ګوند احتجاج د نورو ګوندونو سره د مشورو وروسته یو ځل بیا پیلول شي او په 13 جولای دوباره رای اچونې په عمل کې به برخه اخلي زموږ همکار خالد خان له امیر حیدر هوتی سره خبرې کړې دي نو نوموړي ویلي دي چې په کار د عمران خان خپل سیاسي سوچ او لاری تا بیا کتنه وکړي
استفری کی اتحاد پسته معنی دوباره مونږه کینو سلا او مشوره وکاو او مشوره به د دې لپاره کوو چې اوس د دې نه پس به زمونږ د احتجاج نوعیت څه وي او زمونږ د احتجاج انداز به څه وي. د دې لپاره به په شریکه سلا کوو چې دا فیصله عوامي نشل پارټي یوازې نشي کولی. د پېښور د جلسې پښپمانې مولانا فضل الرحمان صاحب محترم دا رائے او مشوره ضرور وا چې څنګه مونږه یو ولسی د قوت او د طاقت مظاهره په خبر کې وکړه. دا سلسله دی مونږه د عوامي بیدارې په حواله باندې پټول صبح کې جاری وساتو شریکه جلسې دی وکړو. نو مرګري او مشران بکینی ګوندونه بکینی او ان شاء الله دا فیصله به په شریکه کوو.
حیدر خان په دیرشم جولای باندې بیا د ریپولینګ دی د صبح په مختلف ځایونو کې د بیا ټاکنې بکیږي. سو وایي پاک له استاذو کم کاندیدټ یا ګوند دی دغه کې څومره فعال دي
زمونږه چې په کومو کومو یونین کونسلو کې دوباره انتخابات کیږي هغه کې چې چرچر ته زمونږ امیدواران دي هلته کې پارټي د خپل امیدوار سره د وخت کې لګیا ده. له خیره د اتحادیانو سره په مرسته کې خپل ستړي او خپل کوششونه کوي او په دې کوشش په دې یقین سره ان شاء الله چې الله تعالی زمونږ مرګرو لا کامیابی او ګټه ورکړي. خو چونکه د دې نمخ کې زمونږ یو ډېر تلخ تجربه شوی ده او مونږ امید دا کوو چې حکومت به دوباره کتن هغه غلطۍ نه دوهراوي چې کومې غلطۍ د دې نمخ کې شوی. انتظامیه به په هغه طریقه باندې فریق نه جوړیږي چې په کومه طریقه باندې مخکې غی فریق جوړ شو. ځکه چې کنن دوباره انتخابات کیږي او خلک دوباره د ریاضمایښت نه تیریږي یا امیدوارانو ته یا ووټرانو ته نن دا تکلیف دوباره جوړ دی. نو د دې ذمہواری اخلص مخلص په حکومت وخت باندې راځي که اغي په صحیح طریقه د انتخاباتو انعقاد کړو نن به دوباره انتخابات نه کېدل.
د جوډیشل کمیشن رپورت را لوپای کله تاسو وایي
د جوډیشل کمیشن رپورت ته په دې انداز نه دی کتل پکار چې دا یو فریق ګټه ده یا د یو فریق ناکامی ده. بنیادی طور دا د جمهوری نظام او د جمهوریت کامیابی ده او په دې ملک کې کسوک د منفی سیاست سوچ لري په دې ملک کې کسوک د بی بنیادې پروپاګندې په بنیاد بغیر د ثبوت د منفی سیاست اراده لري نو پکار دا دی چې د دې کمیشن د رپورت دراتلو نه پس هغه خلک خپل اراده بدل کړي. محترم عمران خان صاحب له پکار دی چې د دې نډیر لوی از دکړو کی په خپل طرز سیاست پکار دشه نظر ثانیو کی او چکم مشیران ول دا غلط مشورې ور کړی وي او بغیر د ثبوتا بغیر د ثبوت اغا یو داسه حد ته اورسو چې هغه سلور میاشته درنه ور کړه او د اغه داندلې په حواله اغه خبره وکړه چې کومه داندلینن ثابت نه شوه. نو پکار دا دی چې عمران خان په خپل طرز سیاستم اثر نو جایزه والی او د خپل نادان مشیرانو نه چې اغي ول بغیر د سیاسي توان او نقصان نه بل څوک ور نکړل پکار دی چې اغي مشیرانو نه ځان خلاص.
تاسو د خبر پښتونخوا د پخانی وزیر اعلی حیدر هوتی مرکه اوریدله. د انصاف یوې نړیوالې ادارې یا ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانۍ او پاسداري په اړه د 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د یو سل دوه هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداري په فهرست کې په 98 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي خو په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو د نه موجود کې لوچې خلکو ته د اف سی آر تر لاندې فیصلې د انصاف ورکول کیږي او دایي فیصلې کیږي. نور تفصیل د ګلیاس پر رپورت کې
د ورلد جسټس پروجیکټ نومې نړیوالې ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډېر لاندې خودلې. په دې رپورت کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقوقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانی نقطې شامل دي. په رپورت کې ویل شوی چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي نو د پاکستان په لوی او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټر لایرز فورم مشر اجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. دا زیاته کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی. هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوق کم چپټر دی د سیکشن آرټیکل 8 والا 28 پورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی. هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي. هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق د پاره پکاره چې ادارې او د هغه ادارې سره د چا د حق خلاف ورزي شي یا د چا نه وترول شي نو په کار چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د هغه خپل حق پوښتنو کې تپوس کړي. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سره وجود نشته. مثلا حق واغسته شو وترولی شو ته های کورټ ته نشي تللی
تا شیر محمد زیات کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اجاز محمد وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلی سیمو په اړه متضاد شکونه شامل دي، نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره دا ده چې زمونږ د عیني پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار التا ورغزیدل نه دي. نو دا خو التا حکم د فاټا کې حکم د رول افلا خبره کوونه په دې معنی بالکل خبره نشي کېدلی.
بلخو د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبینل جوړ کړی دی، خو د بشري حقوقو کارکونکو شیر محمد د فاټا ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه کې چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا دی چې هغه باندې دا عہدہ چې هغه نشو پور کوي یا په دغه منصب باندې هغه کېنی هغه یو احسان کوي، نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې سره کړی وي داغه د مرزي خلاف فیصله غمی شي کولی. نو دغه فاتح ټریبیونل جری دا خو ته شې هغه د سترګو مدد باندې پټای لګولو خبره ده، او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله داغه دا سمشي راغسته چې هغه مدد خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلی سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقوق ورکړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړي وایي چې په موجوده وخت کې د فاټای حیثیت نشته او په دغه وجه دا سیمه د ترقی په لحاظ سره د ملک د نورو برخو نه رسته پاتې را دي. وایي چې قبایلي سیمو ته د صوبې درجه ورکړل شي. نور تفصیل د ریاست موسی خیل په دې رپورت کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د قومي اسمبلی ممبرانو وینا وا دوی په هر قسمه قانون سازي کې برخه اخلي، خو د هغې باوجود د خپل خلکو او سیمو لپاره څه نشي کولی ځکه چې موجوده وخت کې د قبایلی سیمې آئینی حیثیت مبهم دی. د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وینا وا
سیاسی پارٹوں سے کنسلٹیشن ہو شوے دے اس آگا وقت راگا لے لے کہ قبائل نور قبائل نشی پاتی کے دلے دا سٹیٹس کو نشی پاتی کے دلے.
ہمدار از دا جنوبی وزیرستان سرا تعلق لرون کے دا کامی اسمبلی غڑے مولانا جمال الدین وائی
پاتا کونسل کا چرتا مشترک کر لے شی نو دا اقیق سمرا سینٹران دی او ایم این اے گان دی پا دے بنا مشتامل یو کونسل وی دے دے کونسل نا چکم دے گنا دے دوی خپل مشر وطا شی او دا دا فاتا مسائل دے آئندہ دا پارا دا فاتا دا پارا پالیسی جڑاول دے ترگیتی کارونو
د ذکر دا چې موجوده وخت کې د پاکستان پارلیمان کې 19 غړي د قبایلو نمائندګي کوي چې پکې 8 سینیټران او 11 د قومي اسمبلی غړي دي، او دوی وخت په وخت د فاټا په حیثیت خبره راپورته کړي، خو تر دې د ماده د غلړ کې څه عملی اقدامات نه دي شوي. دا د هم یادوي که د لړ کې څه قسمه قانون سازي کیږي نو دې لبا د ایوان دوه تهایی اکثریت په کار وي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک او د امریکې د کونسل خانې په مرسته په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د فوټوګرافرانو لپاره د انځورونو د سیالۍ او د غسې نندارې جوړې شوې چې پکې د ښځو په ستونزو دایي د حقونو او دایي د با اختیار کولو په هکله د اغستل شوي تصویرونو نندارې وشوې. تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو ستونزې او د هغوی حقونه په ډاګه کولو باندې د کار کوونکو فوټوګرافرانو د انځورونو نندارې او سیالۍ په موقع د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د بلو وینز په نوم د غیر سرکاري ادارې غړي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل
زموږ په اخبارونو کې د ښځو سره د مسلو سره ریلیټډ تصویرونه ډېر کمی کې دا وښیي چې زموږ ښځې چې دي کنه هغه څومره امپاور دي یا هغوی ته په امپاورمنټ کې کمی مسلې دي او کم چې فوټوګرافران دي هغوی هم پوی غواړي چې اصل کې وومن امپاورمنت یا د وومن امپاورمنت ایشوز چې دي هغه کیپچر کول د کم اینګل نه په کومه طریقه باندې په کومه علاقه باندې یا زمونږ کومې ښځو ته مسلې دي.
د پېښور سینیئر فوټوګرافر مجید ګورایا وویل چې د ښځو ستونزې په خپله ښځې فوټوګرافرانې په ښه توګه مطرح کولی شي، خو له بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې یوه هم رسمي ښځه فوټوګرافره نشته.
فیملی چې کوم دی هغه خپل لورین نه پرېږدي چې هغه کیمرا غاړې ته شي او فیلډ ته لاړ شي. خو دلته پنجاب کې شته او دلته دونه فی الحال دغه نه دی.
د پاکستانی ټی وی چینل دنیا نیوز د پېښور څانګې مشر صفی الله جان وای چې فوټوګرافري د رسنیو ډیره مهمه څانګه ده، خو د پاکستان پر رسنیو کې د فوټوګرافرانو تربیت ته پام نه ورکول کیږي.
خالي د ټریکاونو سره نه فریمینګ دی او فریمینګ د کوم یو ایشو باندې تا کاوي څنګه کوي نو دا ټول هغه ایشو دي چې شامل چې اول فوټوګرافر د خپل په کار باندې هغه اډوکیشن او شي د سنسایزیشن شي هغه د ایشو په اړه خبرې کوي.
د انزورونو په سیالۍ کې د ظفر ګورایا په نوم د یو فوټوګرافر انزور ته اولنۍ جایزه ورکړې شوه چې په دغه انزور کې یو ښځه په خپل دوکان کې اخستونکو ته په سودا ورکولو ښودلې شوې وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د ګلیاس نملن خبرونه وورو.
په پاکستان کې د پښکل بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمېره شاوخوا 2 به خطر رسیدلې ده. په چترال کې موجود د مشال اډي خبريال وای پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 500 کلو کې 40 مړي موندل شوې دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمېره له 200 پورته شوې ده. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوې دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال رایل شریف وایي چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پر ضد مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوز په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر خپل یو بیان کې ویلي چې جنرال رایل شریف د خالی پورو د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغز، کوسو او ګورګورۍ کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې له وجې مقامي اوسیدونکي په کډه مجبوره شوي دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. دا خبره محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل کړې ده. د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړه. دا خبره د سپین ماڼۍ یو چارواکي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره کینیا ته تللی په نیروبي کې د خبري غونډې پر مهال کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد نن ویلي که څه هم د رواني جګړې په حل کې خبرې اترې محدود اغیز لري، خو د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د سیاسي خبرو اترو ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره نن په ټلویزیوني وینا کې کړې. او په یمن کې اوسیدونکي وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د 15 ورځو د اوربند د اعلان نه وړاندې نن سهار وختي په پلازمینې سنا سره نږدې هوایي بمباري کړې.
لن خبرونه هم د ګل ایاس نه واورېدل. اوس وخت شوي دي د نیوز خپرونې د مشال مرکې او نننۍ مرکه سندرغاړي طاهر فیروز سره شوي ده. د خپرونې کوربه خدای نور نصر دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قدرمن اوریدونکو، خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې په کوټه کې تاسو ته هرکلی وایم او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې له یو سندرغاړي، بلکې سهیلي پښتونخوا د کوټې له یو نامتو سندرغاړي طاهر فیروز سره کوو. طاهر فیروز چې په کوټه کې میشت دی، د کوټې ولس د شاوخوا لروبر ولس ډیر ښه پیژني. لده سره به نن د کار او ژوند په اړه د مشال مرکه کوه. طاهر فیروز تر ټولو مخه تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو.
مننه کوم نصر صاحب ستاسو او د مشال ریډیو د ټول ټیم او سپیشلی بزه و ټول اوریدونکو ته چې لربر سچې افغانان سچې زموږ پښتانه ورونو پارځي کې وسیږي و دوی ته زه د زړه له کومې سلامونه ورکړی وایم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. کورم ودان. طاهر فیروز اول که ستاسو د زوکړې پاک لاره ته وایي ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی؟
زما خو پیدایش دی نصر صاحب دلی په کوټه کې. زما پیدایش دلی سوی دی، زما زوکړه دلی سوی ده. خو کوم چې زموږ کلی دی دا د کیر عبدالله سره زه تعلق لرم.
او کیر
عبدالله ده چې زموږ والد صاحب هلته زوکړی دی او زه چې یم زما خپله پیدایش په کوټه کې سوی دی.
او لومړنی تعلیم مو هم دلته په کوټه کې وکړ که بهر مو
وکړ؟ لومړنی تعلیم څه چې زما تعلیم دی تر پایه پورې چې کومه مطلب ما زما تعلیمي کومه سلسله وه ګرځه په کوټه کې سوی ده.
او څومره مو تعلیمي سلسله تر کومه ځای پورې ورسه؟
تعلیمي سلسله خو ماسترز چې موږ ورته وایو ایم اے پښتو ما کړې ده او د هغې سره بی ایډ چې موږ بیچلر آف ایجوکیشن زموږ ډیګري ده دا ما کړې ده دلې په کوټه کې. او د دې سره سره چې دی کوم د انګلیش لینګویج یو څو عمر زه دلې استاد پاتې سوایم دا شپږ کاله مخکې، یو دوه درې کاله ما استاد هم پاتې سوایم. زما د شوق د انګلیش لینګویج سره نو زه دې استاد هم پاتې سوایم. بس دا زما یو تعلیمي سلسله ده.
او له موسیقي سره سره نور په ژوند کې کوم تجارت یا بل څه کار روزګار څه کوي که یا هم یوازې موسیقي ته ناست یاست؟
یا موسیقي خو زما داسې دی چې زما شوق د کوچنیوالي خو زموږ دغه دا و چې زموږ کورنۍ تاسو ته معلومه ده چې ستونزې زموږ سره ډېرې وي. خو زما چې کوم په کور کې په کوچنیوالي زما باندې دغه پابندیانې وي چې دا موسیقي به نه کوي. خو زموږ تاسو ته معلومه ده په پښتني معاشره کې داسې وخت پاته شوی دی چې د خلکو د موسیقي سره ډېره ناانصافي کړې ده. کنه خو داسې موسیقي وګورئ تاسو په جهان کې د موسیقي چې په کومو کومو ملکونو کې زه درته وایم چې که یو څوک پیژني د یو ملک بدای هنرمند پیژنې د ملک بدای یو آرټیست پیژنې که د ملک زردون سیاستدان بیل پاکستان زوم په دنیا کې که در تاسو ته پښتنه وکم چې د انډیا تاسو څو اداکاران پیژنې او څو سیاستدانان پیژنې زما یقیني زوم جواب ساده سوي چې
یو سیاستدان نه پیژنم او اداکاران بیخي زیات پیژنم.
اداکاران زموږ کوچنۍ پیژنې او زموږ د پاکستان به هنرمند به کم خلک به ډېر کم پیژنې. زموږ سیاستدان به ګرده دنیا پیژنې.
نو په موسیقۍ کې مو اول وار قدم څنګه کښېښود؟ تاسو وایست چې ماشوم ته به مو شوق و د موسیقۍ، په لومړي ځل مو سندره ویل کله پیل کړه؟
داسې و ناصر صاحب چې تقریبا داسې د 1990 زموږ د ریډیو چې کوم پروګرامونه چلېدل د ماشومانو دنیا
معنا 25 کاله وړاندې
په دې کې موږ ډېر ماشوم وو. مزه چې یعنی موږ په کوچنیوالي لکه تاسو ونې زموږ ماشومان یو سندره د ریډیو څه یا د ټي وي څه زده کړي
په سکول کې چې بیا نو راسې په دې خاص پروګرامونو کې یو سټیج ته راوخېږي کله سندره ووایي کله تقریر داشی
سټیج ته راځي یا په ګلۍ کې ناست یا کوچنیان چې وایي. نو موږ هم هغه ته رارالو د ریډیو ته په ریډیو کې چې موږ څه ویل چې تاسو بچیانو بار ماشوم سندره وایي. ما چې وویله سندره و یاره ستاسې آواز ډېر ښه دی او د ملنګي کچکول په غاړه ګرځوم یاره وخت مازیګر دی دیدنونه ټولوم. دغه سندره و چې دا په لومړي ځل ما وویله نو دغه وخت چې و بیا زموږ هغه پروګرام یو کال وچلی دی. بیا موږ راړو زموږ ټي وي ته پی ټي وي ته راړو هلته مو زموږ دغسې د ګلرنګ د ماشومانو یو پروګرام و په دې کې مې څه عمر برخه واخیسته. بس دغه بعد چې و بیا لس کاله زما د موسیقۍ سره هغه تعلق نه سو پاته ځکه زما یوه تعلیمي سلسله روانه وه او بل د هغې سره زموږ نور کار څه ځوان دغسې و. په کال 2000 کې بیا لومړی کیسټ زما چې کله بازار ته راغی هغه البم و زما کله کله غم دا چې ما کله ریکارډ کړي نو د دې سره چې و د میوزیک په دنیا کې یو هغه زما یو نوم یو خلکو لږ ډېر وپېژندل
شي
بلکل. نو دغه رالو موسیقۍ ته نو داسې وبولي چې د کال 2017 2015 پورې مسلسله دا دي زموږ د موسیقۍ په دنیا کې را روانې
او تر ننه پورې به مو یو خو پخوا هغه پیتې راتلې راغلی چې سندرغاړو د پټې ډکولې پټې مو څومره مارکیټ ته راغلی او یا هم کله سره تاسو چې څومره سندرې مو ویلې دا څه شمیر ورته معلوم
زما داسې و ناصر صاحب چې جلا طبیعت دی زما د کوټې خاص کر زموږ د جنوبي پښتونخوا د سندرغاړو په حواله چې یو خو زما شوق او بل په دې کې سلیکشن ما په خپله کوي د دې سندرو سلیکشن کټپه وه ککړې وه ما داسې یو شعر انتخابوي چې هغه په کور کې که پلار د لور سره ناست دی که خور د ورور سره ناست
دی د کورنۍ ټول غړي اورېدلی شي
ټول غړي به اوري او هغه به ښه داسې یو پیغامي شاعري به وي چې په هغې به یو پیغام وي او ورسره ورسره چې د کومو شاعرانو کومه شاعري وه هغه ما په ډېر سوچ سمجھ په ډېر انتخاب ما ډېر کوي نو هغه وخت به داسې و چې د میوزیک سینټر والا خو به اکثره دوی دغسې پتې چلولې چې عوام یې ډېر واوري خو زما چې کوم زما ټارګیټ و زما چې کوم په هغه کې کوم سوچ و هغه د دوی سره لږ مختلف و نو ځکه زما به کیسټان په کال کې درې څلور کول خو هغه به مې کوشش دا و چې زه ښه کیسټان ریکارډ کړم نو دا تر زما تقریبا مارکیټ چې زما کیسټان ریکارډ شوي دي عموما به دا یو څلوېښت پنځه څلوېښت کیسټان وي زما
او په دې هر کیسټ کې به لس دولس سندرې راتلې
لس خو به راتلې خامخا اته لس سندرې او ورسره د پی ټي وي سندرې جلا وې بیا چې د هغې سره موږ پرایوټ خو اوس د بده مرغه د کال 2011 د کیسټانو دنیا چې وه دا تاسو معلومه ده چې په دې اوس حالات
همدا پوښتنه ما کوله پخوا خو به تاسو هغه اختر چې به راغی نو بیا به پټې مارکیټ ته د هر سندرغاړي به راتلې او خلکو به هم ډېر انتظار کاوه چې یاره پلانکي سندرغاړي به نوي پته راځي د پلانکي سندرغاړي به نوي پته راځي اوس چې د پټو وخت ختم شو اوس سندرغاړي څه کوي سندرې آیا اوس هم په اختر کې نوې سندرې راځي یا داسې دا سندرې څنګه ریکارډ او دغه تر ولسه پورې تر اوریدونکو پورې رسوي په کومه طریقه باندې
اوس خو پخوا چې کومه د دې ذمواري وه هغه د میوزیک سینټر والا وه
بالکل
دا ذمواري دا و چې دی به په اختر کې په کوچني اختر په لوی اختر بیا چې کومې داسې زموږ په پاکستان کې داسې کومې ورځې راتلې چې د خوشحالۍ ورځې به وي د هغه دپاره به یو خاص کیسټ ریکارډ دی هغه ذمواري خو ختمه شوه چې هغه ټکنالوژي دومره مخته ولاړه ایم پی تری راغله په هغه کې په مرتیا ختم شوې ختم شوې انټرنیټ راغلی تاسو وینئ چې نن سبا هغه شی نه شو پاته بیا د ګاډیانو ټیپ ختم شو سی ډی ختم شوه نو اوس زه خدا خواهش کوم که څوک زما آواز اوري خصوصا د پښتو کوم چې زموږ د پښتانه مشران دي باید زموږ چې کوم پارټیانې دي یا کوم زموږ داسې څه اکیډمیانې دي باید دا ذمواري اوس دوی پر سر واخلي چې اوس تاسو ته معلومه ده پخوا به خرچه ګرد میوزیک سینټر والا کوله اوس خرچه چې ده سندرغاړي به پخپله کیسټ ریکارډي پخپله به سندرې ریکارډي او پخپله به دوی بازار ته راوړي پخپله به دوی باسي نو به دوی کمه خبره به دوی تر کمه ځایه ورسوي د ده دپاره ډېره مشکله شوه بیا اوس کیسټان چې دي پخوا خو موسیقي اسانه وه اوس ګرانه شوه مخکې که کیسټ په پوره لس زره روپۍ کېدی اوس سندره په لس زره روپۍ کېږي
ځکه چې اوس ویډیو پکې راغله که څنګه که دا موسیقي هغه هم ګرانه
موسیقي آلات چې دي اوس هغه ټکنالوژي ګرانه شوه نو یو سړی چې ټکنالوژي مشکله شوه او چې دی یو سندره اوس په پنځلس زره په شل زره په لس زره په پنځوس زره یوه سندره ریکارډیږي نو په دې کې دی سندرغاړي څه چې هغه پیسه لري هغه سندره ریکارډولی شي هغه پیسه دار وي په هغه کې هغه کولی شي او که په دې کې کوم چې ډېر شوقین سندرغاړي وي او هغه د موسیقي ډېر شوق لري هغه نشي کولی چې کیسان ریکارډ کړي نو داسې زه بولم چې د منځه ډېر سندرغاړي دا وخت ولاړ ورک شو
صحیح سندرې یې پرېښولې
نو پرېښولې د مجبورۍ څه که نه چې هغه یې نشي ریکارډولی میوزیک سینټر ختم شو او پاتې څو چینل لکه دا پښتو چینلان چې دي کوم چې موږ پر میډیا باندې ګورو هغه هم دومره کردار نه دی ادا کړی هغې ته به هم ویډیو تیار راوړې ورکوي بیا
او هغه هم وایي چې بیا کومې پیسې نه ورته ګډوډ کوي سندرغاړي ته بلکې په مفته کې دا سندره ځینې اخلي او چلوي
دا خو به یو به دوی مفته اخلي او بل به دوی ډېره ښه سندره به وي یعنې هغه به د هغې چې کومه ویډیو به دا به ډېره پر ښه پروفایل باندې جوړه شوې ښه مطلب د هغې هغه چې کوم منظر دی دا به ډېره ښه ویډیو به ډېره ښه ډېره جوړه شوې نو بیا به دا راځي مارکیټ ته
نوې مو داسې سندرې شته چې اوس مو ریکارډ کړي او تر اولسه پورې رسېدلې
اوس بالکل په دې اوس نږدې وخت کې په پېښور کې داسې یوه میاشت کېږي ما یو پنځه سندرې ریکارډ کړي دي خو انشاءالله د مشال ریډیو چې کومه په دې نننی پروګرام کې کومه زما سندره چلیږي دا زه تاسو ته په دعوه باندې وایم چې دا سندره به تر دې د مخه په یوه چینل هم نه وي چلې
ډېره مننه کور دي ودان او اورېدونکو بس په همدې هغه کې چې طاهر فیروز موږ ته دا سندره کوي طاهر فیروز به هم دا سندره واوري تاسو اورېدونکو ټولو به دا سندره واوري او تر سندرې وروسته بیا هم له طاهر فیروز صاحب سره خبرې کوو فیروز بیا هم تاسو ته راځو او پښتنه مې دا ده چې که موږ جنوبي پښتونخوا ته وګورو، کوټې ته وګورو، یو خو که موږ ټول سیمې ته وګورو، د موسیقۍ اوسني وخت ته وګورو، اوسني هغه ته، نو په موسیقي کې هغسې نسته لکه پخوا چې به پتی راتلې. لکه موږ مخکې هم خبره وکړه، جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا ظاهر خبره ده چې هغه په هر څه کې تر موږ ډېره مخکې ده. خو دلته بیا هم که په جنوبي پښتونخوا کې موږ وګورو موسیقي څنګه ده، یو خو ورال تاسو خبره وکړه چې د موسیقي هغسې مزه خوند نسته لکه پخوا چې وه، چې سندرې پتی به راتلې مارکیټ ته، میوزیک سنټرونه به وو. له دې باوجود نور څنګه دي؟ دلته سندرغاړي شته، سندرې ویل کېږي، سندرغاړي خپله سندرې ثبتوي، ریکارډوي یې کنه؟
خبر داسې ده نظر صاحب چې کومه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره کوي، د دوی یوه خوشنصیبي خو دا ده چې دوی هم و کابل ته نږدې دي، هم دوی و لاهور ته نږدې دي. دوی داسې په مرکز کې پراته دي چې د دوی سه دا دواړه ځایونه لیرې نه دي. استادان په کابل کې هم ډېر دي، استادان په جلال آباد کې هم ډېر دي، او استادان چې دي په لاهور کې هم ډېر دي، په اسلام آباد کې هم دي. نو دوی ته د زده کړې لپاره دوی ته ډېر ښه دغه پیدا شوې ده. او پاتې شوه دا خبره چې کومه زموږ سیمه ده، زموږ سیمه یو خو د موسیقي په حساب ډېره لیرې ده، موږ که نږدې یو زیات زیات موږ کندهار ته نږدې یو. نو د کندهار سم داسې تګ راتګ ولې بارډر په مابینځ کې دی، پاتې شو زموږ د دې سندرغاړي د دې زموږ د سندرغاړو هم هغسې کوشش نه دی کړی لکه کوم چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي کوي. او دلته د موسیقۍ کمزوري په دې باندې چې د دې خلکو هغه زده کړه، هغه خواري، او هغه د دې سره کومک چانه دی کړی لکه اوس چې په خصوصا په افغانستان کې د سندرغاړو سره ډیر کومک کیږي واغې ته کورونه ورکول کیږي واغې د کوم نور د زندګۍ کوم
نرمندان سټایل کیږي او دا تاسو خبر تاسو خبر پرې کول غواړم فیروز صاحب په بلوچستان کې کومه ګور اوس د ملت پالو حکومت ته پښتانه بلوس پرتپال سره ګډ دی پښتون خو ملي او موږ چې د دې سیمه د پښتنو یو نمائنده ګوندې او هغه تل دا داوا کړی چې د پښتو د لپاره دوی خدمت کوي د پښتو ژبې پرمختګ لپاره او همدغه چې ظاهر خبر ده په دې کې د پښتو ژبې په پرمختګ کې سندرغاړي او هنرمند هم راځي نو دا دونیم درې کال اوس د دې حکومت آیا سندرغاړي هنرمندان دې حکومت نازولې دي څه یې په هغوی باندې د هغوی مرسته کړې ده کنه
خبره که د مرستې وکړو مرسته یو جلا شی ده او په هغه کار کې ایسا اخیستل جلا شی ده کنه اوس د دې سندرغاړو سره مرسته دا سوې ده چې هېڅکله په تاریخ کې و سندرغاړو ته د حکومت لخوا چا کومک یا یو د دوی یو خدمت په اعزاز نه دی ورکړی دغسې وو چې تیر کال دغه کوم چې زموږ کوم دغه حکومتي زموږ غړي وو دوی و دې سندرغاړو ته پیسې ورکړي نغدې پیسې ورکړي او خو پاتې شوه خبره تر دې چې کوم په کار وو چې ما و دوی ته په بهر بار ما دوی ته دا ویلي دي چې تاسو یو اکیډمی جوړ کړئ دلې او زموږ دپاره د بهره زموږ ته استادان
ناستې ځای هم وي او بل به دغه چې له یو بل به زده کړه هم سره کوي ځوانان چې راشي هغه به مو
اوس زموږ ځوانان زده کړه غواړي خو دلته داسې ماحول نشته چې هلته ځوانان داسې زده یي کې دوی ته ما ډېر ویلي دي اوس کې داسې یو میاشته کیږي چې کوم د دوی ذمهواره خلک دي د دوی سره زما دا خبره سوې وه خصوصا د عثمان کاکړ صاحب سره چې ما ته دا وویلې چې زه به تاسو ته یو دغه درکوم خو اوسه پورې لا خبره شروع ده که زه هم په بل انټرویو کې بیا انشاءالله تعالی دا خبره معلومیږي چې هغه کار واقعتا شروع سوی دی کله پر هغه ځای ولاړ دی خو په خیبر پښتونخوا کې بیخي زیاده دي شیان دغسې ده حتی کې په کندهار کې چې موږ دا ګورو چې کندهار دا وخت د جوړېدو په مرایلو کې دی په کندهار کې له د میوزیک ستارت سوی دی هلته د زده کړې دپاره باقاعده شاګردان راځي خو د بده مرغه دلته دا شی نشته داوی خو موږ ډېرې کوو چې موږ د پښتو خدمت کوو خو زه هم چې کوم وایي چې کوم وطن یا کوم ملک چې شاعر نه لري هغه د هغه ملک په تاریخ هم ختمیږي نو زموږ په ملک کې د شاعر هم دغسې بې قدري ده دلته زموږ شاعران که تاسو به انټرویوانې کړې وي د شاعر سره به شاعر هم په ژړا دی دلته هنرمند هم په ژړا دی دلته ډرامه یو آرټسټ یو هنرمند یو فنکار دا هم په ژړا دی بس هر سړی خپل نس ډکوي او دوی ته تیاره موسیقي دوی غواړي هغه که خدای دې وکړي د افغانستان راځي که هغه د امریکې سره راځي که هغه د دنیا د هر ځای سره راځي دوی د موسیقي سره کار دی دا نه ګوري چې یاره زما د سیمې کوم سړی پر مخ روان دی یا باید څوک را مخته کوم په کار دلې زموږ دغه 15% سندرغاړي یو که دا هم نن یا سبا موسیقي پریښه وله زه هم د جنوبي پښتونخوا د کوټې بګر سره د موسیقي د نوم و نشان ختم شي
د یو وخت کې دلته افغانستان څخه ډیر د موسیقي استادان راغلي وو په یو کټه کې اوسېدل اوس ما داسې اوریدل چې هغه بیرته ولاړو چونکه په افغانستان کې اوس امن امنیت ښه دی هلته تر دې ځایه ښه پروګرامونه کېږي ښې سندرې ویل کېږي هلته ټلویزیون چینلونه دي په دې هم په کټه باندې په چیني پښتونخوا باندې کوم اثر پرېښی دی که یا او هغه استادانو چې دلته ول هغوی کوم داسې شاګردان دلته پرېښول چې هغوی ته خپل هنر ورښودی وایي داسې څه اوس وکړه
دا نن هم که نصر صاحب موسیقي څه پاتې ده یا دا زموږ سندرغاړی وایي دا هم د هغې و موږ ته یو تحفه وه د هغې و موږ ته یو خدمت و چې هغې دلې وکړي او دا زده کړه واقعتا موږ د هغې څه وکړه په هغه کې قاسم استاد وو په هغه کې نور داسې امین جان استاد وو خانګل استاد چې دا خلک راغلي خصوصا د کابل څه وو رالو کوټې ته چې دلې دوی د څو عمر تیر کړي خو چې دوی ولاړو دا موسیقي نه دې ځای یې وړه اوس خو دلته زه فکر کوم چې په ګرد کوټه کې موږ په حساب 15% د میوزیشن او هنرمند چې موږ ورته وایو دا لرو نور خو ګر سره څوک شته نه په دې پر دا زموږ د بلوچستان ډېره غټه د پاکستان یعنی د ترګردو غټه صوبه ده د رقبې په لحاظ باندې 80% حصه د بلوچستان ده خو د بده مرغه زه درته وایم چې شپږ یا و دلې موږ هنرمند لرو په حساب موږ یو 15% دلې سندرغاړي چې هغه هم وایي چې موږ سندرغاړي یو خو زما به نه تر ځانه پورې زه درته وایم چې اوس هم موږ په مقابله کې د چا سره واچی زه هم شاید به هغه خبره نه وي لکه کومه چې د خیبر پښتون خواده یا کومه د افغانستان ده ولی خو دلته د زده کړې هغه معیار دی چاند دی زده کړی کڅ زدو هغه د دې تاسو په خدمت کې دی دا کلج دی کډیر دی خود دې نمائندګی مشکو نو په کار د دې چې پر موږ باندې خاص کر په میوزیک پر سانګ باندې نظر وسی او پر دې باندې زمون مشران کښینی او دا شی دا سیریس واخی که درس په خبرو تیر سی دا دونیم کال د تیر سی بده دا دونیم منور تیر دې بعد ګوره چې بیا چا ګورمنټ راځي لا باغه څنګه وي
تر فیروز بیرته تاسو موسیقی ته راځو پسې مخ خبرې وکړې تاسو په خپل په دې موسیقي په دوران کې په خپل وخت کې کومې سندرې ډېرې ویلې دي غاړې مو دلته کاکړۍ غاړې په دې سیمه کې بیخي ډېرې ویل کېږي تاسو خپل کاکړۍ غاړې هم ویلې دي نورې سندرې مو زیاتې ویلې دي او ورسره ورسره آیا تاسو خپل شعر او شاعري هم کوئ که یوازې سندرې وایست او که مو خپل شاعري نه ونه بیا دا شاعري د چا ویلې ډېر شاعري مو د چا وایې
شاعري خو نصر صاحب زما چې کوم خپل خپل ما شاعری نه ده کړی وو شاعری بیا خپل ځانته یو کار دی خو کوم چې زما شاعران خوښ دي هر وخت چې کرم ما انټرویو ورکړی د ملنګ جان د جلال آباد او اوسیدونکی وو خبر ملنګ جان زما ډیر خوښ و انقلابي شاعر و د ده یو شعر چې وایي زما یې خټه لنده کړې د غیرت په اوبو خدا داسې دغه دی د ده یو شعر و د ملنګ جان چې دا خو زما زبانی ډول کوي د پښتونوالو سره زه په پښتو او پښتونوالو باندې سر ورکوم په دې کې دغه یو شعر و چې زما یې خټه لنده کړې د غیرت په اوبو بې متینه ده لازم زما د شان سره یعنې د پښتانه یو دغسې صفت یې بیان کړی دی چې زه فکر کوم چې تر دې چې ډېر شاعران به ډېر څه جوړ کړي وي خو دا د پښتانه په شان کې یو ډېر غټ شعر دی چې ملنګ جان لیکلی دی نو دغسې دوی علاوه هم نور ډېر شاعران زما خوښ دي چې هغه زموږ د دې سیمې شاعران دي عبیدالله درویش دوراني صاحب دی ډاکټر لیاقت تابان دی بیا دغسې راځي موږ کمال اسیر صاحب وو او داسې کوم ځوانان شاعران دي دا قادر مفتون دی محبلا کلیوال دی رمضان ارمانی دی داسې نور ډېر ښه شاعران شته زموږ د ژوب د سیمې ډېر ښه شاعران شته زموږ سره نو نومان خو ډېر دي هر چا نومان نسم دغه کولی خو ماشاءالله موږ ښه شاعران لرو خو بس ستاینه نه ده سوې ځکه چې دا
او سندرغاړي هم زموږ په سیمو کې ډېر دي خو آیا د دې سندرغاړو د چې هغه زده کړه وکړي چې یا هم هغوی ته څوک ښوونه وکړي داسې څوک شته که یا او دا نوي سندرغاړو ته څه کول پکار دی تاسو ډېر وخت سوی دي په موسیقي کې نوي سندرغاړي باید څنګه وکړي زده کړه له کومه وکړي څنګه یې وکړي
زموږ خو د علاقایي سندرغاړي چې کوم ما اورېدلي دي د ژوبه د کوټې تر ژوبه پورې یا د کوټې تر شمنه پورې چې زموږ کوم ځایي سندرغاړي دي چې کوم موږ د موسیقي په اصطلاح د لوکل سندرغاړي ورته وایو ډېر ښه آوازونه خدای ورکړي دي خو صرف خبره دا ده چې دوی دا موسیقي نه ده زده کړې دغه د دوی په تاوان کې دا خبره تللې ده دوی صرف موسیقي تر کاکړۍ غاړو تر ټپو پورې دوی پرېښه ده دا یو ډېر غټ سمندر دی او په دې کې باید چې انسان د دې زده کړه وکړي په دې کې غزل شته په دې کې ډېر شان شته چې هغه ګرسره زه به هم شاید چاته معلوم هم نه وي نو د دوی دپاره دا په کار وو چې دوی راغلي وای په دې پسې خواري کښلې وای د موسیقي زده کړې وای او موسیقي داسې ده چې په موسیقي کې به خواري خپله کاږي بل په تا پسې نه راځي که ته خواري وکاږي او د دې ځای سه ولاړ شې سفر پسې وکړي هجرت پسې وکړي خواري وکاږي پر ځان زحمت موږ هم که نن لږ ډېر دا موسیقي وایو یا زموږ که څه زده کړې ده دا موږ د استادانو خیرات دی که دا چا موږ ته استاد نه وای رسه کړی هسې موږ د خپله مخه پکې راغورځېدلي وای نو شاید به زه موږ به هم چا نه پېژندلی که موږ زده کړې ده خو دا موږ د چا څه زده کړې ده دوی ته هم باید په کار دی ودا نوي کول ته چې دوی د دې کمپیوټر دغه وانخي ساره وانخي
غږ بدل نه کړي په کمپیوټر
خو ډېر اسانه دی هغه درته وایم که استاد هم سندره ریکارډ کړي
هغه یو څوک ټوکې کوي وایي یار اوس یې له هر چا سندرغاړی جوړ کړي هر څومره بد غږ یې هم هغه په کمپیوټر باندې سره وتراشي ښایسته یې کې
اوس خو موسیقي داسې شوه ناصر صاحب چې موسیقي ډېره اسانه شوه ډېره اسانه هم شوه ډېره ګرانه هم شوه اسانه په دې ده چې کمپیوټر ور چاته موقع ورکوي چې وی وایي ګرانه په دې شوه چې و دنیا خلک چې دي خلک اوس د ګرد دنیا موسیقي اوري او د موسیقي سټنډرډ ډېر زیات شو اوس هر سړی هر څوک نه اوري ډېر سلیکشن پکې کوي خلک اوس انډیا ډېر په شوق اوري خلک اوس د امریکان ستاسو ویني مطلب لکه د اروپا څخه ډېر سندرغاړي څه چې دوی سندرې راځي هغه په ډېر غټ قیمت باندې او په ډېر خواري باندې کمپوزیشنان جوړ کړي وي نو دا په کار دا دی چې دوی تر دې ځایه راووځي دوی به دا سا کې پراته دي د ساس دوی راووځي او خواري وکاږي لږ د دنیا ته خپل ځان ښکاره کړي. موږ سړي چا نه یو پاته د جنوبي پښتونخوا ده چې نومې جنوبي پښتونخوا ده خامخا به یو څه پکښې وي. خدا دې تراشل پکار دي. تراشل که دوی خپل ځان وتراشي که دا مشران دوی وتراشي خامخاص ده چې سیاستدان لري، ډاکټر لري، انجینیر لري، شاعر لري. نو زه وایم چې سندرغاړي خامخا پکې
په اخره کې مو پښتنو ته نوي کهول ته ځوانانو ته په خاصه توګه سندرغاړو ته او خاص بیا هغو سندرغاړو ته چې نوي دي هغوی ته به مو اخرنی پیغام څه وي؟
اخرنی پیغام خو زما دا دی ناصر صاحب ولر بر ټولو پښتنو ته چې په هر ځای کې دی زما ږغ اوري. لومړی زما خو دوی ته دا پیغام دی، پیغام نه بلکې زما دوی ته خواست دی چې تر تعلیم د لارې به دوی خپل نسل به تر ډېر لیرې ځای دی وویني که هغه پاکستان وي که هغه افغانستان وي که په هر ځای کې پښتانه پراته وي چې تر څو پورې پښتون تعلیم ونه کړي پښتون د دنیا سره هغه مقابله نشي کولی. لکه چې کوم په کار ده او پاتې شو د موسیقي د دنیا خبره، نو د موسیقي د دنیا خبره خدا ده زه خپله په دې کې زه یو طالب علم یم، زه به چا ته څه پیغام ورکړم؟ خدا پیغام ورکوم چې موسیقي باید سړی ښه موسیقي زده کړي او د شعر ښه انتخاب وکړي او د شعر ښه انتخاب او د موسیقي ښه کوم ستا انتخابي دا پاتېږي. لکه اوس ناشناس، لکه استاد عبیدالله جان، بیلتون، دا خلک نن څه ډېر پاتې دي. دا د شاعري ښه انتخاب کړی وو او دوی ښه ښه طرزونه ویلي دي او دوی ښه ښه سندرې ویلي دي. نو زموږ سندرغاړو دنده په کار دی چې دوی دغه رنګه کار وکړي لکه کوم چې تیرو سندرغاړو کړی دي. هسې د دې زمانې پر دغه ولاړ نه شي. شاعر خو څه ویلي دي؟ وایي زمانه که قدم ستا پر قدم نږدي، ته قدم د زمانې پر قدم کښېږده. خو کله کله زمانه پسړي باندې ډېر چم وکړي.